دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کله کوم وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوي په دې خبرونه کې د ازادي رادیو مجله وري خو مخکې لدینه چې د ازادي رادیو مجله ته ورشو د کابل د پرونی پیښه پاړه ریپورت هم لرو خو تر دې هر څه مخکې په مخکې خبرونه ده رپورټونه وایي چې تیر ماښام په کابل کې ویزان وژونکي حملې د شلو په شاوخوا کې کسان وژل دي. د لوګر له پوهنتون څخه د لومړي ځل لپاره یو شمېر محصلان فارغ شوي دي او د امریکا حکومت وایي پاکستاني پوځ هم نیتي مرسته تر هغه نه ورکوي څو چې د افغان طالبانو او حقاني شبکې پر ضد کلک اقدام نه وي کړی. بشپړ خبرونه واوري. پرون ماښام د کابل ښار د میکرویانو د بنایي په سیمه کې یو ځان وژونکی برید شوی چې د ځینو سرچینو په وینا پکې لږ تر لږه شل کسان وژل شوي. د جرمني خبري اژانس د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمي له خولې وایي چې برید د پولیسو په یوه ګزمه شوی خو په مړو او ټپیانو کې پولیس او ملکیان دواړه شامل دي. جرمني خبري اژانس د ښاغلي رحیمي له خولې د وژل شوو شمېر شل او د ټپیانو 13 تنه ښودلي. ویل کېږي چې پولیس په سیمه کې د یو اعتراض د خورولو لپاره سیمې ته تللي وو چې په سیمه کې له 14 سره مخ شول. له لوګر پوهنتون څخه د لومړي ځل لپاره یو شمېر محصلان فارغ التحصیل شول. پرون د لوګر له پوهنتون څخه لسګونو نجونو او هلکانو له فراغت وروسته بریلیکونه ترلاسه کړل. د لوګر د والي ویان سلیم صالح ازادي راډیو ته وویل لوګر پوهنتون په څلورو څانګو کې ټولنې ته فارغ التحصیلان وړاندې کړل. لوګر
پوهنتون څخه په لومړي ځل باندې 9 تنه محصلین فارغ شول.
لوګر پوهنتون په 1903 نوي لمریز کال کې تاسیس شوی او اوس 350 تنه محصلان او محصلینې په څلورو پوهنځیو کې زده کړې کوي. فلیپ سیمونز به راتلونکې اونۍ د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د روزونکو په توګه کار پیل کړي. سیمونز چې یو وخت د ویسټ انډیز لوبغاړی و د ایرلند زیمبابوې او ویسټ انډیز د ملي لوبډلو د روزونکو په توګه هم کار کړی. د افغانستان کرکټ بورډ مرستیال ویان شرف الدین شاکر تیره شپه ازادي راډیو ته وویل سیمونز ښه تجربه لري.
فلیپ سیمونز په 8 جنوري باندې به د افغانستان چې کوم د لوبغاړو کمپ ته په دوبۍ کې عمل ته په کمپ کې دی له لوبغاړو سره خپل تمرینات پیل کړي. افغانستان
د ملي لوبډلې د روزنې په برخه کې سیمنز یو مدل افغان ملي لوبډلې سره کار کړی او د شاګر په وینا له افغان ټیم سره د کار تجربه لري. لازادې رډیونه خبرونه اوري. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس د پنځشنبه په ورځ د یو امریکایي پوځي د جسد د انتقال په مراسمو کې ګډون وکړ. د 40 کلن محل کولن مړی چې د تیر دوشنبه په ورځ د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د غزمی په محل د وسلوالو مخالفانو سره پنخته کې وشل شوی او پرون امریکا ته ورسول شو. کولن اصلن د لاتویا او خو امریکا ته مهاجرت کړی. په حمله کې 4 پوځیان ژوبل شوي چې دوی ژر رخصت شول خو دوه نور په روغتون کې دي. اخوا د امریکا حکومت وایي د پاکستان پوسټا امنیتي مرستې تر هغې نه ورکوي سوچي افغان طالبان او حقانی شبکې پر ضد کلک اقدام نه وکړي. دا دواړه ډلې په افغانستان کې جنگيږي. دا اعلان چې لوړاندې اټکل کې د پروند متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایاندې هیدر ناویر تو وکړ. نو موړي په واشنگټن کې خبري اعلان تو وویل
Today we can confirm that we are suspending security assistance.
Now we're trying and mon kawale shu ta'id kulu che dam garebal Pakistan saram ne tim rasit tar haqi wasan dawl shi so che Pakistan da Afghan Taliban aw haqani shabaki parsat khatai iqdam ne wikre. Mog da da sidali gano chi sima be sabata kawi aw ham daranga par America yanu bari dunaki. نا ورتویل دا موضوع پر جزئیاتو کار روان دی ولانی شی ویلی چې څومره مرسته زندول کیږي. دیدا هم ویل چې په دې اقدام کې د نور امنیتي مرستو زندول هم شامل دي خو تفصیلی ور نکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان د پوینا پاکستان ته د مرستو یو برخه ده پینټاګون یا دفاع وزارت په لاس کې ده. امریکا پر پاکستان د مرستو د بندیز اعلان وروسته لاغي کوي چې څو ورځې وړاندې ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل ټویټر پاکستان امریکایي چارواکو سره په دروغ او دوکې تورن کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا درې هیوادونه په غلیس کې شامل کړل چې د مذهبي ازادیو سرغړونه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان په غلیس کې هیوادونه کې شامل دي چې د مذهبي ازادیو د نزغملو په خاطر د ځانګړي اندېښنې وړ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د مذهبي ازادیو د سرغړونې په خاطر د برما، چین، شمالي کوریا، سودان او سعودي عربستان نمونه هم یاد شوی دي. ریپورټونه وایي چې له سختو امنیتي تدابیرو سره سره د ایران په یو شمېر ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي. د بشري حقونو ایرانۍ فعالې پر خپلو هیوادوالو غږ کړی چې د حکومت پرسد مظاهرو ته دوام ورکړي. لبلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمیسون د ایران له حکومت څخه وختي چې د بیان د ازادۍ او د غونډو حق ته درناوی وکړي. د سخت واورې او طوفان په نتیجه کې لږ تر لږه 2 لسنه د امریکا په شمال ختیځ کې مړه شوي دي. پرون د دې طوفان او زورورې واورې له کبله د زرګونو کورونو برېښنا پرچاو شو او د الوتکو موټرو او ریلګاډو په تګ راتګ کې خنډ پېښ شو. دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. که انټرنیټ لاري بیا نو چې هر چیرې کولای شي زموږ د ویپن لاري نه وایي چې زموږ خبرونه په مستقیمه توګه واوري، بلکې زموږ خبرونه، ریپورتونه، ونیس پروګرامونه او نور مطالب له تفصیل عکسونو او پزینو مواردو کې له ویډیوګانو سره ګورې. لکه مخکې مو چې یادونه وکړله، دا خبرونه د ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې له دې چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو، خبرونه مو واوریدل. همدارنګه څو ریپورټونه هم راخلو. پرون د کابل ښار د میکرویانو د بنایي په سیمه کې یو ځان وژونکی برید شوی دی. د دې برید په اړه مو په سهارنیو خبرونو کې خبرونه او ریپورټونه درلودل. همدا اوس را سره ناجیه صافی له کابل نه په تماس کې ده. هغې د دې موضوع په اړه معلومات راټول کړي دي. ناجیه، سهار دې په خیر، خبرونې ته ستړي مه شي. د کابل د پرونی حملې په اړه که دقیق راته ووایي چې په کوم ځای کې شوې ده او څه جزئیات شته تر اوسه پورې تاسو سره؟
بله، ډېره زیاته مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د عامه اړیکو رئیس او د دې وزارت ویان ډاکټر وحید مجرو رسنیو ته ویلي چې په دغه پیښه کې 11 تنه وژل شوي، 15 نور ټپیان دي. تاسو ته هم معلومه ده چې داعش یا اسلامي دولت ډلې یا ایماق په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې د دغه برید مسؤلیت منلی. دغه پیښه د پنجشنبې په ورځ د ماخام نوخته د بنایي په سیمه کې وشوه او د کابل د پولیسو یو شمېر هغه دوکانونه ویل کېږي چې هم نړولي، چې د رپورټونو له مخې په کې الکول خرڅېدل او دغه ځانمرګ هم دقیقا په همدغلته همدغه سیمه کې خپل چاودېدونکي توکي چولي او دغلته دغه انتحاري حمله یې کړې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال مراد علي مراد شېبه مخکې له ازادي راډیو سره د انتحاري حملې او د پیښې په اړه نور جزئیات ورکړل چې د سرګندونې به په لنډو کې واورو.
یو شخص په نوم د رئیس حسین، یو قاچاقبر مواد مخدر و تروریست، چې ټول قوانین کشور هغه مراعات نه دي کوي. په دې اساس پرون د امنیتي ځواکونو لخوا دا شخص نیول شوی ده او په اساس مقاومت یو شخص وژل شوی ده او نور مقاومت شکست وخوړه.
مراد صاحب، دغه حمله څنګه رامنځته شوه او وروستي جزئیات څه دي؟
حمله دا رئیس حسین او ګروپی چې ولیدل چې د پولیس واکونو هغه په خاطر وظیفه یې ورکړل شوی ده، دا ځوان په خطر کې نیولی ده، مقاومت کړی ده او دغه نور یو مسلح بان چې ورسره و هغه هم په دې مورد کې ډېر مقاومتونه کړی ده.
د تلفاتو په اړه که یو څه معلومات راکړي؟
نور جزئیات ژر تر ژر تاسو سره شریکوم. دا د تروریستي عمل د داعش او نور ځواکونه چې تروریستي عمل کوي یوازنۍ لارې همدغه ده که داسې غیر مسئول افراد هغه سره ارتباط او هغه سره همکاري لري.
بله، دغه پیښه د افغانستان د جمهور رئیس لخوا هم په کلکو ټکو غندل شوې او دغه تروریستي حمله بللې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي به سات وروسته په یو خبري کنفرانس کې په دې اړه نور جزئیات له رسنیو سره شریکي. بله صاحب،
ډېره زیاته مننه کوو. ناجیه صافی، له تاسو نه په روانو خبرونو کې به بیا هم له تاسو سره په تماس کې او اوریدونکو ته به د دې پیښې په اړه تازه جزئیات ورکړو. باید یادونه وکړو چې په ځینو رسنیو کې د کورنیو چارو د وزارت د نورو سرچینو له قوله د مړو شمیر 40 تنه او د ټپیانو هم 13 تنه یاد شوی دی. همدارنګه د دې حملې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی، خو تاسو د ښاغلي جنرال مراد په څرګندونو کې واوریدل چې د اغله خبرو داسې ښکاري چې دا یوه پیچلې حمله ده او وروسته به د نن ورځې په جریان کې د کورنیو چارو وزارت چارواکي د دې حملې چې پرون په کابل کې وشوه نور جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. له ناجیې مننه کوو. دوستانو، زموږ غږ آزادۍ رادیو نوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې د حکومت د لویو پرمختګونو خبره کوي، خو د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي او افغان کارپوهان وایي حکومت په دې کال کې نه دی توانېدلی چې په خپل بهرني سیاست کې توازن وساتي او د یو شمېر هیوادونو له بهرني سیاست سره په ټکر کې وو. په دې اړه د ناجیې صافی یو تفصیلي رپورټ اورو، ورپسې د ازادي راډیو مجله یادم وباسي.
په داسې حال کې چې افغان حکومت په 2018 میلادي کال کې په بهرنیو پالیسیو کې د پراخو لاسته راوړنو خبره کوي، خو د چارو کتونکي دا تر یوه حده د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د سیالیو قرباني بولي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په 2018 میلادي کال کې دوی توانېدلي چې له نړیوالو هیوادونو سره پیاوړي اړیکې جوړې کړي، او په وینا یې چې افغانستان او سویلي اسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د ستراتیژۍ اعلان او په دې برخه کې د وړاندیزونو شاملول د افغانستان د بهرني سیاست له لویو لاسته راوړنو څخه دي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
افغانستان حکومت خپل بهرني سیاست کې ډېر لاسته راوړنې لري. د بیلګې په ډول موږ څو یادولی شو، د متحده ایالاتونو سره زموږ اړیکې لا پیاوړې شوې، افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتونو هغه ستراتیژي چې اوس پولیس وه او اعلان سو پولیس وه، په هغه کې د افغانستان د حکومت ډېر وړاندیزونه ځای پر ځای شوي دي. همدارنګه د ناټو د هیوادونو سره زموږ اړیکې ډېرې ښې شوې. د دې تر څنګ د ملګري ملتونو سره زموږ هماهنګي، یعنی کله چې د ملګري ملتونو عمومي منشي کابل ته سفر وکړ او په دې سره کې د افغانستان د حکومت هغه وړاندیزونه چې وه هغه ومنل شول، یعنې د ملګري ملتونو بیلابیل ادارې چې په افغانستان کې فعالیت کوي چې دې وړاندې به دوی یو ډول په خپل سر فعالیتونه کوله، اوس د افغانستان د حکومت سره په هماهنګي دوی خپل فعالیتونه کوي.
ښاغلی آزاد همدارنګه وویل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستې د منځني آسیا هیوادونو سره د اړیکو پراختیا، د اقتصادي څلورلارې په توګه د افغانستان بدلون، هند سره د مستقیم او هوایي سوداګرۍ پیل، د پوځي مرستو زیاتوالی، د پاکستان منځوي کېدل او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ د توازن ساتل په بهرني سیاست کې له مهمو پرمختګونو څخه و. همداراز په دغه کال کې افغانستان د مهمو غونډو شاهد و، لکه د کابل پروسه، وارسا، بروکسل، چې دغه غونډې له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې ملاتړ څرګندوي. په 2018 میلادي کال کې همدارز د ریکا او د آسیا زړه یا استنبول پروسې غونډې هم ترسره شوې. ولسمشر غنی په 2018 میلادي کال کې متحده ایالاتو، اندونیزیا، ترکیه، ایران، ازبکستان، آذربایجان، هند، متحده عربی اماراتو، ترکمنستان او ځینو نورو هیوادونو ته سفرونه لرل. د افغانستان جمهوری ریاست دغه سفرونه له لاسته راوړنو ډک بولي. د نړیوالو اړیکو کارپوه عبدالغفار اخلاص په دې باور دی چې په 2018 میلادي کال کې د افغانستان بهرنی سیاست تر یوه حده د بیلابیلو هیوادونو د سیالیو قرباني وو.
در سال 2017 ما شاهد ازی بودیم که حکومت افغانستان
با 2018 میلادی کال که افغان حکومت په بهرنی سیاست کې د توازن بیلګه مطرح کړه، کوم چې یو شمیر ستونزې هم لرلې. کله چې موږ هندستان ته نږدې شو، د پاکستان جذبات را څرګند شول او په نړیواله کچه د روسي اقداماتو شاهدان وو.
په داسې حال کې چې د افغانستان اجرایه ریاست په بهرنی سیاست کې له مهمو پرمختګونو یادونه کوي، خو دا هم تاییدوي چې په دغه کال کې له پاکستان سره بهرنیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی په دې اړه وایي؟
حکومت وحدت ملی در سال 2017 دستاورد
د ملي یووالي حکومت په 2018 میلادي کال کې خې سیمه ایز او نړیوال لاسرورن درلودلې. خو په دې کال کې له پاکستان سره په بهرانیو پالیسیو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
له دې سربېره په 2018 میلادي کال کې له افغانستان سره د ایران او روسیې اړیکې له لوړو ژورو سره مخ وې. د اوبو کارول سوریې ته د افغانانو استول او له افغان طالبانو څخه د ایران ملاتړ د دغو هیوادونو ترمنځ له مهمو موضوعاتو څخه و. له دې سربېره د روسیې له لوري وسلوالو طالبانو سره پوځي مرستې او په افغانستان کې د داعش حضور په اړه د روسیې اندېښنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحث وړ له اساسي مسایلو و. د افغانستان جمهوري ریاست وایي دوی په دې توانېدلي چې په خپلې بهرنۍ تګلارې کې د هیوادونو ترمنځ انډول وساتي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال صبغت احمد ومنله چې د سیمې او ګاونډیو هیوادونو په وړاندې د افغانستان په بهرني سیاست کې ننګونې موجودې دي. له دې ټولو سره د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي وایي افغانستان په 2018 میلادي کال کې د یو شمېر خېلو نړیوالو هیوادونو له سیاستونو اغېزمن و. د دغه کمیسیون یو غړي داود کلکانی په دې اړه وویل
د افغانستان رابط د همسایګانو هم د اسلامي نړۍ سره چې دا مشکلات په منطقه کې وجود لري، دا مشکلات د افغانستان د امریکا او ایران سره، مشکلات د عربستان سعودي او ایران سره، او مشکلات هند او چین سره، او نور دغه هند او پاکستان سره، دا یو چالش دی د افغانستان د حکومت پر مخ کې. دا افغانستان اوس یو موافقت لري چې دغه تعادل، دغه متعادله برخورد په منطقه او په نړۍ کې حفظ کړي دي. دا یو موافقت دی او چې د افغانستان هم چالش لري د سیاست روابط خارجي په مخ کې، هم لکه او یو اندازه پرمختګ او موافقت هم لري.
خغلی کلکانی وړاندیز کوي چې د هیواد د بهرني سیاست د بریالیتوب لپاره اړتیا ده چې د کورني سیاست یو اجماع رامنځته شي، کنه په وینا چې کورني سیاست به د پولې اخوا د متقابلو عملونو په اړه مستقیم اغیز ولري.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د هغه سندرې په باره کې معلومات اورئ چې څل کاله پخوا افغان زندانیانو په یو بهرني زندان کې بللې ده.
هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړې کې نیول سوي و دوی جرمني ته بول سوي.
تکړه شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار خپل شعرونه راوروي او د خپل شعرونو په باره کې راته غږیږي.
زخ انور د سهار نه یم شاعر یم چې د ګل بیلو مخبل اوخ کی.
لاند حکایت د ځوان شاعر نجیب الله همدرد سره مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل خبرونو کوو. یوسف خان زدران د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
په زابل کې د یووالي لار په نوم مشاعره ترسره شوه. د مرغومي د میاشتې په 14 نیټه د مرکز قلات ښار په ګډون د بیلابیلو ولسوالیو لسګونو شاعرانو، لیکوالانو او ادیبانو په دې مشاعره کې ګډون وکړ. دوی د شعر په ژبه په جنگ کې له ښکېلو خواوو څخه وغوښتل چې روانو بدبختیو ته د پای ټکی کېږدي او د هیواد د آبادۍ لپاره کار وکړي. د زابل ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر په وینا په دې مشاعره کې شاعرانو د امن او سولې لور ته خلک راوبلل او له هغوی چې ټوپک په اوږه ګرځوي وغوښتل چې په هیواد کې د امن او سوکالۍ لپاره د کار وکړي او د بدبختیو ټغر دې ټول کړي. لپه چاپ شوه. په کابل کې سروش کتاب لورنځي د اجمل پسرلي د لنډو کیسو ټولګه لپه چاپ کړه. په دې کتاب کې د ښاغلي پسرلي ټول شپېته کیسې چې په دې وروستیو دوو کلونو کې لیکل شوي چاپ شوي دي. لپه د اجمل پسرلي د لنډو کیسو دوهمه ټولګه ده. تر دې مخکې د میګتون په نوم ټولګه چاپ شوي وه. د د هند فلمونو د سانسور ادارې د بالیوډ هغه فلم ته د خپرېدو اجازه ورکړه چې د یوې هندوی ملکې او مسلمان پاچا پر اړیکو جوړ شوی دی. د سخت دریځو هندوانو ګوند یو مشر د دې فلمي ستوري د وژلو پر سر نږدې $1.5 million انعام ایښی و. د هند فلمونو د تصدیق مرکزي ادارې د پدماوتی فلم په اړه دا پریکړه تېره شنبه په داسې حال کې وکړه چې د هندوانو سخت دریځو ډلو اعتراضونو لا دوام درلود. په نومبر کې د هند سترې محکمې په نړۍ کې د دغه فلم د خپرېدو د مخنیوي لپاره د یو مدافع وکیل غوښتنلیک رد کړ. د هندوانو ځینو ډلو او دغه راز د واکمن بھارتیا جنتا ګوند یو شمېر غړیو دا فلم غندلی. د دغه فلم ډایرکټر یې تورن کړی چې په دې فلم یې تاریخ زیانمن کړی دی. دې فلم د هندوانو د راجپوت د کورنۍ له ملکې پدماوتی سره د مسلمان پاچا علاءالدین غلجي د مینې کیسه انځور کړې ده. د پدماوتی کیسه په همدې نوم د 16مې پېړۍ له یوه تصوفي حماسي شعر څخه اخیستل شوې ده چې د راجپوت یوه زړوره او ښکلي ملکه د دې لپاره چې د ډیلي پښتون پاچا علاءالدین غلجي یې ژوندی وننیسي غوره ګڼي چې ځان ووژني.
په دې وروستو کې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د نشراتو رئیس ښاغلی عبدالغنی مدقق آلمان ته سفر کړی و او هلته د امبولت پوهنتون د آرشیف مسؤلانو یوه سندره وراورولې وه چې 100 کاله له مخه په آلمان کې یو افغان زندانی بللې وه. بیا وروسته د دې پوهنتون محققانو د دې سندرې د طرز لټه کړې کابل ته راغلي وو. دلته یې هغه سندره سازیانو ته اورولې وه او بیا یې سازیان د یو کنسرت د اجرا لپاره آلمان ته بیولي وو. نور معلومات ښاغلی مدقق راکوي. تاسو د مرکې په پای کې د زندانی په غږ کې سندره د افغان سازیانو ساز او د استاد خیال محمد په غږ کې همدا سندره اورېدلی شئ.
موږ یو سفر درلوده د افغانستان د ملي تلویزیون د آرشیف په اړه. نو د هامبولت په پانتون کې د دغه پانتون د هامبولت پانتون او دغه راز د وایمر پانتون خپله مربوط د هامبولت پانتون آرشیف و په دغه آرشیف کې موږ د میتادیتا او د خپل ډیټابیس نور مسائل په باره کې سره رقم مواد ساتو. تصادف یو ورځ مخامخ سلو د پانتون مسؤلین او خپل رئیس موږ ته یو مواد راوښودل سي تقریبا د 100 کلونه وړاندې د افغان انګلیس په جګړې کې افغانان او له اوسنی د دوران له کرښې نه یخواته سویل کېږي شاید د تیرا د منطقې یا د افغانستان د مربوط د سپینغر د غره په شاوخوا کې د دغه منطقو هغه محبوسین چې د افغان او انګلیس په جګړې کې نیول سوي و دوی جرمني ته بیول سوي. دغه پانتون خپل وختل په هغه وختو کې چې تحقیق وکړي د بیلابیلو هیوادونو په ژبو باندې په کلتور او عناناتو په نورو مسایلو یو تحقیق سکړی په موسیقي باندې و. بیا دغه محبوسین له مابس نه دوی بولی دي فکر کوم زیابه خپل کوم رادیو بولی دي او یا رادیو مکسر او ساوند وسایل راوړي دي خپل محبس ته. په مابس کې مواد به زه تاسو ته درکمه کېدای شي د استفاده مو کې یق د کاپی رایټ به تاسو درکوم. په دې کې مثلا ډیر مشهور سندره ګل دې په زلفو باندې قطار دي دغه سرتیر چې کله کله به کېنستل یا به لمر ته کېنستل یا به خپل منځو کې سره ناست و خپل سات به تیرو دوی سندرې خپل زمزمه کړي. نو دا محبس او دغه راز چس تحقیق کوو دوی ته جالبه تمامه سوې ده. بیا راغلي دغه سندرې ثبت کړي دي. نو په دغه پانتون کې دغه سندرې مخترع کړلې چې دوی د 100 کاله مخکې هغه محبوسینو ویلي دي او په دې باره کې د خپل هامبولت پانتون بیا تحقیق کړی ده. دې ته هغه ډیټابیس جوړ کړی میتادیتا یې جوړ کړی ده. دا شعر مثلا د چا د وروستي تحقیق پہ کړی ده سندره د کوم لهجه وه د کوم خلکو وه په دې باره کې ده.
مدقق صاحب دا سندره خو مخکې مواد موږ وکتل بیا هم بلل سوي ده. آیا دا خلک آرشیف کې دا سندره ساتلی وه افغانستان ته راغلی وو له دې جې سندرغاړي بیولي وو؟ ځکه ما په دوه شکل هم له موزیک سره هم بی موزیک چې هغه جنگیالو بللی دا غمه مو اوریده او بل مې مو اوریده.
بیرته د هامبول پانتون علاقه من سوې ده چې هغه ارتباط سي د افغانستان ملي تلویزیون سره لري یا د موسیقي د انستیتوت سره لري چې هغه لري سرماس پراس کده. دوی راغلی یو ټیم افغانستان ته بیا دلته هم دا سندرې لزان سره راوړي وي. بیرته افغاني د وسنې نوازندگان ته ورکړي دي سی دغه نغمه دغه ګل د پزل فو باندې قطار دی یا دغه راز نور سندرې سی د ننګرهار د سیمه هغه پخوانی هغه داستانونه او بغتۍ او دغه موسیقي سی دوی غګولې ده تاسو به زدار کما. په دې کې برته په افغانستان کې دغه نوازندگان ته مثلا د رباب او سرندې او هغه افغاني اصلي موسیقی تبلا او ډول د کار کړی ده بیا او تنبور هم بیرته دوی جرمنانو دغه وخت چې دا سندرې بیرته هلته اماده کړلې نو تللی دي بیا جرمني ته هلته په یو غټ حال کې سه یو غټ کنسرت په نظر کې نیولی و. په دغه کنسرت کې زموږ افغاني سندرغاړي همدغه نوازندگان تللي همدغه زړې سندرې هلته یو وری خلکو ته اورول سوي دي د سلو کلو مخکې بیرته بیا دوی دغه نغمونه استفاده کړی او همالته کنسرت یې ورکړی.
ستاسو په خیال څومره اهمیت لري دغسې طرزونه او شکلونه چې ادی اقل په دې خو یو سل کاله تیر سوی دی دا څومره د افغانستان د موسیقي د غاصلو بڼو د یاد ساتلو په خاطر باندې او دغه نه د استفاده په خاطر باندې څونه اهمیت لري دا
خپل په افغانستان کې هم د موسیقي برخه کې کوم تحقیق څه سوی دا مثال شو زه فکر کوم تر 50 کلو پورې شپیتو کلو پورې بدلته ځینې د افغاني سندرغاړو یا ځینو لیکوالانو دوی تحقیق کړی دا خپل دې سندرې اهمیت یعنی په سلو کلو نه مخکې خدا ویل سوی ده داسې د خپل پخوانی قدمت څومره ده کیریس یو نیم سل کال 200 کال مخکې د سندره یعنی دغه خلکو پلرو به ویلې دوی به نیکونه د دوی تر رسیدلې یا دوی په غسیمه کې سي سندرغاړو ویلې ده نو د ارزښت لپاره یو جالب ماته دا وسه موږ تر اوسه پورې په دې مسایل د مواد خبر نه وسه آیا کیدای سي د نړۍ په نورو ارشیفونو کې هم داسې مواد سي په افغانستان پورې مربوطي یا ډېرې زړې سندرې سي له پخوانی وختونه شاید موږ سندرغاړو نه ویلې لیکن کیدای سي دغه سندرې بیرته سړی باسازی کې بیا هنرمندان واخلي ځینې کمپوزونه به یا ځینې سندرې به چې هنرمندان کېدای شي دا خپل هم رازوندۍ کې هم په اهمیت ډېر د ارزښت وړ دي.
Now we will play for you the song Golden Kapotko that was made more than 100 years ago in the prisoner camp of Wienstorf and it's in pastoral and yeah.
Yeah. I will play it for you. Shaman di jodko pa gulta pa pa pal ko dikna ko sandar ko ta
شاعر نجیب الله همدرد د لسم ټولګي زده کوونکی دی. دی له څو کلونو راهیسې شعرونه او لنډې کیسې لیکي او نن سبا د یو ناول په لیکلو بوخت دی. دی وایي په راتلونکي کې غواړم ادبیات ولولم او خپل آثار چاپ کړم. زموږ همکاري مسعودی نیازی مرکه ورسره کړې ده چې د ښاغلي همدرد په خبرو پیلېږي.
نجیب الله همدرد یم، د کونړ اوسېدونکی یم. فعلاً په کابل کې ژوند کوم. شاعري مې تقریبا درې کاله کېږي چې شیرونه ملي کړی دي.
همدرد صاحب، لومړی دا راته ووایئ چې څنګه شاعر شوئ؟ کنه هر څوک چې شاعر کیږي یو دلیل ځان سره لري چې په کوم علت باندې شاعر شوی.
بلې، شعر و شاعری خود اللہ تعالیٰ لخوای و انسان تا د انسان باندې پیرزوونه وی شاعر کیږي. نو خپل د شعر و شاعری سره ډیره زیاته مینم لارمه او د وطن نه خوالو شاعر کړم.
لومړی شعر چې مولیک کله و او کوم شعر مو د چپاړه مولیکله و؟
تقریبا درې کاله مخکې لومړی شعر چې ما لیکړ او افغان ملت په چپاغه کې یو ځوانمرګ بریت تر سره شوی و. نو زما زړه ډېر درد وکړ، بیا مې ورته افغان ملت یو شعر جوړ کړ.
یعنی تاسو هغه د سینه متاثره شوې، همدغه علت دغه باعث شو چې تاسو شاعر شئ؟
بله. و
همدرد صاحب دا راته ووایه چې تر اوسه به مو څومره شعرونه لیکلي؟
تقریبا 200-250 شعرونه مې لیکلي دي.
ښه، ډېر ښه. کتاب مو تر اوسه نه ده چاپ کړی؟
نه، کتاب مې نه ده چاپ کړی، خو انشاءالله په آینده کې غواړم چې کتاب چاپ کړم او کار مې روان دی.
که دا راته وایي همدا صاحب، تاسو چې شعرونه لیکئ، مخکې مو وویل چې تاسو لومړی ځل چې شعر مو لیکلی وي یا د سینې متاثره شوي چې زموږ هیوادوال پکې وفات شوي وو، ډېری وخت د شعرونو موضوعات مو په څه راڅرخي؟ چې شی مو شعر کې ډېر دي چې تاسو په هغه باندې فوکس کوئ او شعر لیکئ؟
ډیره شاعری زما وطن ته مې کړی ده، خو په هر موضوع باندې شعر لیکلی شم او لیکم، خو زیاتره شعرونه چې مې لیکلي دي د غزل په فورم کې مې وطن ته شعر لیکلی دی.
ښه، ډېر ښه. یعنی تاسو د وطن له حالاتو ډېر متاثره چې بیا هغه ناخوالي چې دغه راخلی او د شعر په ژبه یې بیانوي خلکو.
بله بله،
خدای مو بریالی لره. همدرد صاحب، که داسې شعر اوس درسره وي چې د وطن د حالاتو په اړه مو ویلی، امنګ اوریدونکو ته وړاندې کینو ډیره بخښي.
امغه لومړی شعر چې مې په اول ځل لیکلم غواړم چې امغه تاسو ته وورم.
مهرباني.
افغان ملت، افغان ملت، خدای زوريږي، بس نور جنگ نه غواړو. هر افغان جاړي او جړيږي، بس نور جنگ نه غواړو. میندې مو کونډې شوي او خويندې خیراتونه غواړي. خونځي مو اور واخیست سوځيږي، بس نور جنگ نه غواړو. الله ته پورته کړئ لاسونه د دعا په خاطر، الله ته پورته کړئ لاسونه د دعا په خاطر. سوله دی راشي، زموږ خوخیږي، بس نور جنگ نه غواړو. او یو ورور پاتېږي بل ورور وژنې، دا د څه لپاره؟ یو ورور پاتېږي بل ورور وژنې، دا د څه لپاره؟ نجیب همدرد پرې خپه کیږي، بس نور جنگ نه غواړو. افغان ملت، خدای زوریږي، بس نور جنگ نه غواړو.
ډیر ښه، ډیر ښه. همدرد صاحب، واقعا ډیر ښایسته شعر وو، او خدای دې وکړي چې دغه د هیواد ناخوالي ورورو له منځه لاړ شي او زموږ هیوادوال وکولی شي په د سولې او امن فضا کې ژوند وکړي. نو په همدې هیله همدرد صاحب، رابه شو دې ته، ډیری شاعران چې شاعري کوي داسې وایي چې څوک چې شاعر کیږي باید مخکې نه مطالعه ولري، د لویو شاعرانو شعرونه یې مطالعه کړي. که تاسو راته ووایئ، مثلا تاسو چې لومړی ځل غوښتل مو شاعر شئ، یعنی مخکې له دینه مو مطالعه لرله، که دا فتن د شعر دنیا ته راغلی؟
په ادبیاتو کې مهمه برخه مطالعه ده او په شعر کې هم مهمه برخه مطالعه ده. نو که څوک غواړي چې یو شعر ولیکي او شاعري وکړي، نو هغه باید ډیره زیاته مطالعه ولري، ځکه چې هغه لغاتونه او هغه کلمې چې په شعر کې استعمالیږي، نو دا هغه مطالعه څخه دا کولای شي چې لږ ځان ته اسانتیاوي برابرې کړي. نو مطالعه په شعر او شاعري کې ډیره زیاته مهمه ده.
یعنی تاسو مخبل مخکې له دې نه چې شاعر شي ډیره مطالعه مو کړې و؟
بله، و مطالعه لرم.
ډیر ښه. تاسو د شعر په دنیا کې داسې څوک شته چې تاسو ته متاثر استئ، همیشه شعر او شاعري لولئ او هغه مولګوي؟
د متی الله تراب شعرونه مې ډیر زیات خوښیږي. هر شاعر چې شعر لیکي د شعر مې ورته خوښیږي، اما د متی الله تراب کاروان صاحب د شاعرانو شعرونه مې لوستلي دي او ډیر زیات مې خوښیږي، او د دې د شاعري څخه زه متاثره شوی.
او د شعر تر څنګ همدا صاحب، تاسو لیکوالي هم کوئ که یوازې همدا شعر لیکئ؟
بله، په دې وروستیو کې مې ناول ته مې کار شروع کړی دی او د نثر په برخه کې لګی هم کار کوم. نو د دې ناول قصه داسې ده چې ما د خپل ژوند نه دا قصه راغستې ده. یعنی یو ځوان بریالی ځوان څه کولی شي، نو په دې ناول کې به انشاءالله دا خبرې ټولې وي او دا ناول به انشاءالله زر چاپیږي.
ډیر ښه. او د ناول تر څنګ لنډې کیسې، ادبي ټوټې دا شیان هم لیکئ؟
بله، لیکلې مې دي. تقریبا 30 دانې راځي لنډې قصې.
ډیره ښه ده. همدر څه قدم راته وایي دغه وروستیو څو کلونو کې ډیری ځوانان دغه شعر او شاعري ته ډیره مخه کړې ده. تاسو په نظر علت یې په څه کې ده؟ ضرورت ډیر ده، هغه د ټولنې درد دې باعث شوه چې ځوانان شعر او شاعري ته مخه کړي، یعنی علت یې په څه کې ده ستاسو په نظر؟
ډیری ځوانان دي اوس شعرونه لیکي. زما په نظر یو خو شوق او علاقه ده، یعنی دی د شعر او شاعري سره ډیر زیات امینه لري چې شیرونه لیکي. بل د وطن ناخواله هم سړی مجبور کوي. بل د پښتو ژبه خوږه ژبه ده،
bale
ځکه پکې ځوانان شیرونه وي او شیرونه لیکي.
تاسو مخکې ویل چې تاسو لسم ټولګي کې زده کړې کوي، څه پلان لري آینده کې؟ له خیره چې کله فارغ شي لوړ زده کړو ته ادامه ورکوي؟ آیا غواړي ادبیات ولولي که تاسو کوم بل رشته خوښیږي؟
بلې، کله چې مکتب خلاص کو نو کوشش کوم چې ادبیات ونیسم او رشته مې د پښتو ادبیات دي.
یعنی دل لپاره چې تاسو همدغه مسلک ته باید همدې کې مسلکي زده کړې وکړي.
بلې،
ډېره ښه ده. همدر صاحب، که بیا هم خپل یو غزل مونږ اوریدونکو سره واوروي نو ډېره به ښه شي.
یو غزل مې لیکلی دی، زندگی. په ما چې وکړه بې لتا نه زندگی، قسم تیره شوه پریشانه زندگی. بے لتانا می پجوان نو ہت چوک تو ہم لاڑلی شو وران زندگی. ما چ وکڑا بے لتانا زندگی. زد جوان داس حالاتو کی را گیر شوم، زد جوان داس حالاتو کی را گیر شوم چ پخپل جوان شوم خپیمان زندگی. ما چ وکڑا بے لتانا زندگی. زد خلقو د پیغور نزور دلم، زد خلقو د پیغور نزور دلم. ما ته هر ورځ وگران زندگی. ما نجیب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل، ما نجیب همدرد چې ډیر غمونه تیر کړل، چې مې وژړل لتا نه زندگی. ما چې وکړه بې لتا نه زندگی.
ډیر ښه، ډیر ښه، ماشاءالله. همدرد صاحب، تاسو چې شاعري او لیکوالي کوئ، په افغانستان کې اوس نام خدا ډیر زیات بهیرونه جوړ شوي دي چې ځوانان ورزی هلته خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوي یا غونډو کې ګډون کوي، ځینې مسائل زده کوي. تاسو هم د خپلو شعرونو د لا خوبۍ لپاره، د لا اصلاح لپاره ځینو بهیرونو ته هم ورځي او شعرونه مو کره کتنې ته وړاندې کړي کله؟
بله، افغان ادب بهیر فعال غړی یم. افغان ادب بهیر په هره جمعه کې ورځم او خپل شعرونه کره کتنې ته وړاندې کوم. یعنی ځینې هلته استادان دي لکه نجیب منلی، کاروان صاحب راځي شعرونه وایي او د دې د شیرونو څخه مونږ یو څه لاس تراوړو او دا غي هغه معلومات چې دي مونږ نه یو څه زده کو. او بهیر داس یو زیاده چې د هر ځوان د هر چا د پاره دروازه په مخ پرانستل شوې ده او اغیز نه ډیر زیات معلومات لاس تراوړو.
مننه همدر صاحب. اوس پر شوستاسو راتلونکو کارونو ته چې په راتلونکو کې څه پلانونه لري؟ لکه مخکې هم څه نه څه یادونه وکړه، خو بیا هم راته وایي چې مثلا څه پلان کې دي د کتابونو په چاپ برخه کې، شاعرۍ په برخه کې، او همدارنګه تاسو چې ویل لیکوالي هم کوئ.
لویه هیله مې دا ده چې زه خپل ټولګه چاپه کوم، نو کوشش کوم او کار مې پی روان کړی دی. او اینده کې مې دا پلان دی چې د ځوانانو د پاره او د خپل ملت د پاره په ادبیاتو کې یو څه.
ډیر ښه. او همدار صاحب، که په پای کې ځوانانو ته یو پیغام ولري؟
لومړی دا خبره کوم چې راځي مطالعه وکړو. وطن په مطالعه باندې جوړیږي. همدا کتاب د چزمنګ وطن به جوړ کی. او د ځوانانو شاعرانو لپاره مې دا وینا ده چې کغواړی شیر ولیکي نو مطالعه ډیره زیاته وکړي او د دې ترڅنګ بهیرونو تلاړ شي. د همغه بهیر نه تاسو یو څه لاس تراوړل شي او تاسو په شیر باندې مثبت تاثیر کولای شي.
ډیره مننه همدار صاحب، ډیره زیاته مننه د چراغ خبرونې ته.
تاسو نم ډیره زیاته مننه کوم چې زمو د خبرونې تر او غختلم.
رادیوي مجله هر جمعه لاس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې ووري.
ولاندې د اقبال حسین افکار مرکه لرو. اوس د نقل وار دی. دا ځل وږمې د نورو نقلونو ترڅنګ د صوفیانو یو نقل هم لوستی. تاسو را بولم د دې نقلونو اورېدلو ته.
د حکمت میوه.
ایوی خزی د حکمت د ونی د مندلو او د هغې د میوې د خوړلو هوس وکړ. ایو رسیدلې سړی ته ورغله، پوښتنه یې ورنه وکړه، دا میوه څنګه پیدا کړم چې سمدستي د حکمت څښتنه شم؟ رسیدلې سړی ورته وویل، تر ټولو ښه لاره دا ده چې اوږده موده زما شاګردي وکړي، او که داسې نه کوي نو د سفر موزې په پښو کړه، په ټوله دنیا کې وګرځه، آخر به د حکمت بیوه ومومې. ښځه یوه بل رسیدلې ته ورغله، هغه هم هغه څه ورته وویل چې لومړی کس ورته ویلي وو. ښځه مختلفو سیمو ته لاړه او ټولو هغو کسانو ته ورغله چې رسیدلي وو او په پوها او حکمت مشهور وو. ټولو د لومړي کس خبره ورته وکړه، ښځې لټون ته ادامه ورکړه، او چې پوره 13 کاله یې په سفر او لټون کې تیر شول، یوه وخت ورسېده چې د حکمت ونه پکې ولاړه وه او نورانی میوه یې له څانګې راځړېدله. ښځې په حیرانۍ سره ولیدل چې هماغه لومړی رسېدلی کس د ونې په څنګ کې دی. ښځې ورته وویل، ولې دې په هماغه لومړي ځل نه راته ویل چې د حکمت د ونې ساتندوی ته یې؟ رسېدلی کس ورته وویل، په هغه وخت کې مې که درته ویلي وای چې د حکمت میوه دومره موده صبر غواړي، زړه ته دې نه لوېدل. دغه ونه هر 13 کاله او 13 ورځې پس یو ځل میوه کوي. لولوی صوفی شبلی څخه چا پوښتنه وکړه چې له چا دې زده کړه وکړه؟ د ځواب ورکړ، له یوه سپی. یوه ورځ مې د سیند په غاړه یو سپی ولید چې د تندې له لاسه مرګ ته نږدې و، خو چې هر ځل به یې وغوښتل چې اوبه وڅکي اوبه به ویرید، ځکه په اوبو کې به یې خپل عکس ولید، او هغه به یو بل سپی ورکاره شو. سپی بالاخره د ویرې پروا ونه کړه، سیند ته یې ودانګل، هورې عکس ورک شو، او پوه شو چې د ویرې سبب دی پخپله و. د سیند په منځ کې هغه خند ختم شو چې د سیند په غاړه د ده او د ده د غوښتنې تر منځ ولاړ و. شبلی زیاته کړه، زه هم چې ځان ته ور ننوتم پوه شوم چې زما او هغه څه تر منځ چې غواړم یې بل څه نه، بلکې زه پخپله خند یم. ما د دې سپي له چلنده حقیقت زده کړ. واقعیت ومنه. یوه ورځ بهاودین نقشبند د بخارا د ښار په لوی میدان کې له خپلو مریدانو سره روان و چې یو نابلده ملنګ را پیدا شو. دغه سړی ملامتی صوفی و، یعنی هغه کس چې ځان په لوی لاس پړ او ملامت خي. بهاودین نقشبند د صوفیانو له دود سره سم پوښتنه ورنه وکړه، له کومه ځایه راځي؟ مرنګ په داسې انداز لکه څوک چې د چا په خبره پورې خاندي په مصیدلو شونډو ځواب ورکړ، نه پوهېږم. د بهاودین ځینو مریدانو ته چې د ملنګ په خبره کې بې احترامي ښکاره شوه، یو بل ته سره وکتل. بهاودین بله پوښتنه ورنه وکړه، چیرته روان یې؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهېږم. بهاودین دریمه پوښتنه وکړه، خیر څه ته وایي؟ دغه وخت ګڼ کسان په دوی راټول شوي وو. ملنګ د بهاودین د پوښتنې په ځواب کې وویل، نه پوهېږم. بهاودین ورته وویل، شرط څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هیڅ نه پوهېږم. بهاودین ورته وویل، حق څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما ګټه پکې وي. بهاودین بیا وپوښتل، باطل څه ته وایي؟ ملنګ ځواب ورکړ، هغه څه چې زما تاوان پکې وي. راټول خلکو چې د ملنګ ځوابونو به حوصله کړی وو، ملنګ پسې واخیست، او هغه په یوه داسې خوا روان شو چې د سیمې د خلکو په پوها کوم ځای ته نه رسېدله. بهاودین نقشبند راټول خلکو ته وویل، سادهګانو، د پوها بولو چې موږ اکثره هم داسې یو. د پلوی لاس ځان همغسې ناخبر وښود لکه موږ چې په ورځني ژوند کې یو. د سقراط ارمان. سقراط ته له اعدام کېدلو مخکې وویل شول چې په زړه کې د کوم ارمان پاتې دی. د چې ټول عمر خلکو ته په لار خوونه تیر کړی وو پښتون کتاب وویل بس دغه ارمان می په زړه پاتې دی چې د اتن ښار لوړې غونډۍ ته ختلی او خلکو ته مې ویلي وای چې ای خلکو د عمر تر ټولو خواږه وختونه د سرو او سپینو په ټوله ولو تیروئ، خو د خپل اولاد سمې روزنې ته چې دغه سره او سپین حقوق ته پاتې کیږي پام نه کوئ.
شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار د خیبر پختونخوا په مردان کې زیږیدلی او نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي. نوموړی د پښتو ادبي ټولنې فعال غړی دی. تر دې دمه یې 15 کتابونه چاپ شوي دي. له ښاغلي افکار سره زموږ همکار همایون هیواد مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
افکار صاحب، هغه کسان چې شعر وایي او شعر لولي هغه به ستاسو له نامې سره آشنا وي، خو بیا هم که موږ غواړو چې اقبال حسین افکار وپیژنو نو په کومو ټکو به یې وپیژنو؟
اقبال حسین افکار چې دی نو خو د پښتو یو ملنګ دی. زما په مردان کې چې دی نو زه پیدا یم او هسې په خټه باندې باجوړی یم او بیا باجوړو کې سلارزیم، بیا د ملازمت په هغه کې و سرکاری وظیفه مرګلی په کنډو واړولو اسلام آباد هغې کې په کال 1971 کې زه هلته لاړم. نو هلته پښتون ورولي او ټولنیز تنظیم و، خو هغې کې ملګرو وی چې یاره ته پکې یو ادبي جرګه جوړه کا. نو هغې کې ما کار وکړو او بیا د هغې نه وروستو چې دی نو مونږ هسې یو ملګري راټولېدو او په کال 1986 کې مونږ په باقاعده توګه پښتو ادبی سوسایټی ما سره پاغه کې محترم شفق صاحب زموږ مشر شاعر دی، ادیب دی، او غنی خټک صاحب، نذیر الحل کریم، عنایت الله ضیا، عبدالهادی معیار دا زموږ سره په دغه ملګر دل کې کومک وکړو. او دغه تنظیم چې رین اوسه پورې هغه ودان دی ډېر لوی لوی ستر ستر سیمینارونه وکړو، کتابونه یې چاپ کړو او اوس هم لګیا دی کار کوي.
افکار صاحب، تاسو شاعري کوئ، د شعرونو کتابونه مو چاپ دي، نمونه یې څه دي؟
زما کتابونه چې دي یو دی د مرګلی په لمن کې د پښتنو هلې ځلې، او یو دی شم بابر د خپل فن په اینه کې، بل دی خوشحال او رحمان. دا خوشحال او رحمان چې دی نو دا دواړه کتابونه دا مرتبې دي. دا مونږ سیمینارونه کړو نو هغې کې چې مختلفو لیکوالو سره زما سویلی وه، نثر او نظم دواړه هغه هم چاپ کړي، خوشحال رحمان او شم بابر د خپل فن په اینه کې. بل دغه مرګلی لمن کې د پښتنو علي زلې په دې کې یو مقاله را، او د هغې سره بیا شیرینو رودادونې دي د مختلف زمونږ د کمې تنقیدي غونډې چې شوي نو هغې رودادونې دي. او بل زما شعري مجموعې چې رنو هغه دی د بیدیا سپرلی، نو هغې پسې اوس زما په 2018 کې یو کتاب چاپ شو د وفا مینې ښکلا په لور. نو هغې کې جیری نو زه مختلفو ځایونو ته چې تللی یم او هغې بیا ما رپورتاجونې لیکلي د ادبي دستورو، نو هغه یو ادبي تاریخ هم دی. او زمونږ مشرانو او څونه شاعران دیبان جیری نو دغه کتاب یې ډېر خوښ کړی دی. او نور ما سره اوس راتلونکي کې د ډېرو سترو سترو ادیبانو چې ری خطونه دي مشرانو اوس مړه دي، لکه حمزه صاحب خط دی را سره، قلندر مومند صاحب دی، ایوب صابر صاحب دی، تقویم صاحب دی، راجولی شاه صاحب دی، دسې بیا ځوانانو هم دي را سره. نو هغه خطونه به انشاءالله راتلونکي کې چاپ کوم.
افکار صاحب، یو شعر دی راته ووایه چې خپله دې خوښ هم وي او یاد دې هم وي.
یو خو په یادو چې ماته یاد دی او زما اکثر خوښي زه ویم، نو هغه داسې ری غزل دی: یاره ستمګره څه دې چل وکړو، تا د محبت په خار یرغل وکړو، او ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، ما ویل ته پوه شوې په لاره شوې، بیا دې کار په توره شپه د غل وکړو، او ګل جانانه ډېر درته مختور یو، ګل جانانه ډېر درته مختور یو، سر سړم سستا د اوربل وکړو، او سګي لبه زه د رکیبان وکړم، کار خو د پردو را سره خپل وکړو، او تورې شپې لا تورې شوې وحشت کې شوې، تور شپې لا تور شپې وحشت کې شوې زړه کې مې ارمان چې د کابل وکړو ولې دې نظر په بل واړو مونږ خو هر کلی درته په ګل وکړو او مونږ درته افکار په لاره نوستې دي تاسو پر یارانو کلک تللو کړو
ډېر ښه شعر و افکار صاحب تاسو چې دا دومره موده شاعري کړې ده دې کې مو د قام خبرې کړې دي که د ځان خبرې مو کړې
نو دې کې دواړه دي خو د قام چې ری هغه زیاتې دي او د خپل شیرینو خپل هم انسان کې دن او دغې که نه نو هغه هم شته د کام چې ری نو کام خو چې په درد باندې څوک درمن نه نو بیا خو چا خبره چې شاعر نه شو که نه
خو د شاعرۍ په اړه دا خبره کېږي چې سړی باید خپل ځان پکې بیان کړي د خپل زړه خبرې وکړي نو دلته اوس که سړی ډېر زیات له حالاتو متاثره کېږي یا ډېر زیات له چاپېریاله متاثره کېږي هغه د خپل ځان بیان یې پاتې کېږي
نه داسې نه ده دا خو داسې ده که نه چې یو خارج او یو داخل نو داخل لکه دا داسې چې ته درد وینې درد درد چې هر چرته که نه هغه که ته لکه فرض که زه تا وینم په داسې یو دغه یا یو بل یو انسان وینم که نه او اجتماعي حوالې سره چې هغه درد زه احساس کم کنه نو درد هغه کیفیت چې ری نو هغې سره زه بیا هغه د داخل چې زما کم دغه دی نو هغه ورسره دغه شي او هغه زه ولس ته ورکړم دې کې بیا یو داسې خبر هم کېږي دا ساپوهان وایي چې یاره دا څونه په دغه کې دنیا کې دا نباتات دي جماعتات دي که نه څونه سیزونه چې دي دا ځناور دي د دې ټولو روحونه دي نو د دې دا روح چې ری نو دا د یو عمل نه وروسته د انسان په روح کې چې ری نو تحلیل شي نو بیا چې یو ښه فنکاري او یو ښه هنرمند دغه موسیقاري سندرغاړی انځورګري نو دې چې کوم دی نو هغه روح هغه د درد دا کیفیت چې ری د دې مختلفو روحونو او د ده د خپل روح نو هغه په هغه فن کې دغه کي نو هغه روح خو له نور انسانانو هم په دې کي نو هغې هغه شی احساس کړي لکه ښه شعر چې وي یا ښه سندرغاړي آواز کې هغه درد دي د هغه روح اظهار ژبه ورکوي که نه موسیقار ولا موسیقۍ په دغه ورکوي نو هغه شی چې نو مطلب چې کوم ښه فنکاري نو هغه دغه درد کیفیت لري اظهار ژبه ورکوي
که چیرې وکتل شي په دې ټولنه کې چې موږ پکې اوسو دلته ستونزې ډېرې دي دردونه ډېر دي خو دغه درد څنګه شعر ته راوړل کېدای شي یعنی که موږ وګورو ډېر زلمي شاعران دي چې د حالاتو خبره یې کړې د خپل قام د ځان د درد خبره یې کړې خو دغه درد دې داسې نه دی بیان کړی چې ته هم دغه درد حس کې او ته ستا عاطفه مثال راوپاروي خواخوږي دې ورسره پیدا شي
نو داسې ری چې اوس دی کې یو خو زمونږ شاعران چې دي نوي زلمیان زیاتره چې دی نو زما چې کم نظر دی نو هغې لوسته نه کوي په کار دی چې هغې د استادانو شاعرانو کلامونه ولولي لکه خوشحال بابا شو رحمان بابا شو که نه بیا زمونږ دغه شو حمید بابا شو کاظم خان شیدا شو کنه علی خان شو دا زمونږ د کلاسیک شاعران دي بیا د جدید دور کم مونږ سره ډېر ښه شاعران دي که نه لکه غنی خان دی حمزه بابا دی اجمل خټک دی قلندر مومند دی که نه دغه شان نور هم ډېر شعر دي او دلته زمونږ په دې خوا سلیمان لایق صاحب دی په افغانستان کې موسی شفیق صاحب که نه او دا کاروان دی نو ډېر شاعران دي ښه دلته هم بلا شاعران دي داسې زمونږ په کوټه کې جنوبي خوا کې درویش صاحب دی که نه دا نوي ځوانانو له پکار دي چې د دې استادانو شاعرانو کلامونه ولولي نو دی به بیا چې کله خپل کلام دغه کوي نو هغې کې به بیا دې ته هغه اثر به وي او پوه به شي چې لفظ استعمال څنګه کول دي یا دغه خبره زه څنګه په جمالیتي او په هنري چوکاټ کې چې نن دا خبره زه څنګه بیانولی شم که نه نو دغه تقریبا دغه دې
اوس کا یو غزل راته وایې.
نو ډیره مننه. دا غزل ستا ستا په غم کې تو یو ما خپل وخ کې په خیراج کې در کوم خپل وخ کې او لیونی د محبت ګوته په غاختی لیونی د محبت ګوته په غاختی ستا په جون قربان او ما خپل وخ کې او ستا د هجر په دې تک تور شپه کې ستا د هجر په دې تک تور شپه کې لکه شمع بلوم خپل وخ کې او سوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنه سوک خبر دی په ګوګل د نن نزلنه او پلیمو چې زنګو ما خپل وخ کې او خدای سیال میکړه د سیال سره سیاله په سوکړه کې ورو ما خپل وخ کې او زخ نور د سحر نه یم شاعر يم زخ نور د سحر نه یم شاعر يم چې د ګل بیله و مخپل وخ کې او زه د ژوند په لار روان يم افکارا زه د ژوند په لار روان يم افکارا فکر خورو مخپل وخ کې
افکار سبی او پختنه یو شعر بل به هم در ناورو. یو خبره تاسو مخ کې وکړه چې ځوانان دی کلاسیک او وسنی ښه شاعران ولولي، خو دوی چې کله دال ولي څنګه کوي شي چې دوی د دغو شاعرانو تر ډیر تاثیر لاندې رانه شي، یعنی داسې نه چې بیخي د هغوی په لاره لاړ شي او دوی خپل لاره پیدا نه کړي؟
دا ستا ډیر ښکلی زبردست پختنه ده. واقعتاً دا سره چې اغي د دغه لوسته چې کوم وکي خنه هغه په خپل دنه چې هغه جذب کی کنه، نو بیا دې هغه دغه نقل نکړي. لکه اوس پرس کا یو استاد شاعر دی، نو هغه بعض اکثر ځوانان دا سمو کی چې هغه په ازمکه کې او ماغه خیالي کنه، نو دا مطلب چې ازمکه کفرس کا غدا غکی نادی ورسرو وی چیره دا دا پلانی استاز پلانی دا پزمکه کده او خیال دیر آغا سر نوی کنه، نو کفرس کا خیال آغا سر نوی نی او آغا سر الفاظ نوی هنر ورسر نی، لکه هنر بیا ورسر سرب دا کتابونه نوی پا کار داره چی آغا دا فن بانده چی کم کتابونه خلکو لیکلی ری دیر خخ کتابونه نی وست پختو که مشته کنه، نوی زل می تعلیم یافتره غشوی اور ډیر خخه کتابونه لیکلی، نو باید چې دا کتابونه ولولي نو راغي د فن مبارک شرینو. لکه اوس مشتاق مجروح یو کتاب لیکلی ری زرکانه، ناغم د شعر په باره کې پورا دغه ډیر آسان کتاب دی. بل کتاب چرینو هغه الان کراغي کراغه ډیر سیزونه خدا را چې هغه کتاب بندو ګوري ساهو پختو، نو هغې سره پښتو به کم از کم هغه صحیح لیکي که نه. نو دغه سیزونه دي چې دا زموږ ځوانان لږ دغه کوي. هر څه په چیرینو په محنت کېږي، چې محنت وکړي نو هغه ښه شعر به لیکي ښه افسانه. بلکې زه وایم چې اوس د شعر کم لیکي تعلیم دې حاصل کړي او نثر ته چې ډېر ښه افسانه دي ولیکي ناول دي ولیکي، د دې سیزونو پښتو کې ډېر ضرورت دی. او خلک نن سبا خلک تعلیم چې زیاتیږي نو خلک زیات د نثر کتابونه او نن سبا زیات کتابونه نثر چیرې نو چې د شعر هم کېږي خو چې ښه شعر وي او هغه هم خلک ګوري، خو دا ده چې زیات اوس نثر ته توجه را خلکو زیاته ده پام یې زیات دی.
په پای کې که یو بل غزل راواوروئ.
بس دا یو بل غزل دی. تو هم پختنه شه زه پختون یم، تو هم پختنه شه زه پختون یم، مینه 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 شه مجنون یم، ولې د تیرو نه مونږ خطر کوو، ګلې ته سپوږمۍ زه سباون یم، او سوری در سره په لار روان یم، سوری در سره په لار روان یم، زه خو ستا ملګری نن پرون یم، او سنگ به مان پاتې ته په لار شي تا سره چې سنگ به سنگ په یون یم، او غم زما ملګری د ژوندون دی یار، غم زما ملګری د ژوندون دی یار، او پرېږده چې زه پروت په میګتون یم، غم زما ملګری د ژوندون دی یار، پرېږده چې زه پروت په میګتون یم، او نور به د سحر ګل سنگ وینم، نور به د سحر ګل سنگ وینم، ورک چې ستا د زلفو په افسون یم، او ګلی ګل بده د سن شم افکار یما گل بدی رسن شم افکار یما خیر کستا دلاس پکڑون یما دیر منن استا جوندیو سی گلالیو سی بریالیو سی کور ودان